یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځ یې دوه ځایه په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځایونه له منځه وړي دي. دوی وایي دغو عملیاتو کې 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او 9 نور نیول شوي دي. خبر پاڼه کې د داعش دغه ډله خطرناکه شبکه بلل شوي او ویل شوي چې دوی د چینایي اتباعو پر میلمستون، هوایي ډګر، پاکستان سفارت او ځینو نورو اهدافو بریدونو کې لاس درلود. دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. په افغانستان کې د یونما مرستیال مارکوس پوتزل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پوتزل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي، حکومت یې دیني او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي. مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی. د پاکستان په پنجاب کې د یو افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړی چې د پنجاب د اورکاړي په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېرې بېرحمۍ سره وژل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې دا پیښه غندلې. د دغه افغان تباه د وژل کېدو د څرنګوالي او علت په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي. د آزاد اروپا راډیو فردا څنګه راپور ورکوي چې د تعقیب کمیټې چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یوه ټویټ کې ویلي چې 14 تنه بندیان د شکنجو له کبله مړه شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي. بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ. برادلی متوسط زغروال جنگي موټر دی چې کولی شي د سرتیرو وړونکي په توګه عمل وکړي او د ټانک پرتله سپک او ګړندی دی. دا وو خبرونه. وړاندې په دې خبری خپرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اورئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ښځو د کار د بندیز په اړه غونډه جوړوي.
د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربی اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي.
دا غونډه به څومره ګټه وروي؟
ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي.
په افغانستان کې لوستي ځوانان له بیکاری شکایت کوي. خوست کې قومي مخور له حکومت غواړي چې د قومونو یووالي ته کار وکړي.
کچیر قومي یووالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولای شي او نه هم خلک دغو خدمات ته لاسرسی پیدا کولای شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
نور راپورونه هم شته. دویمه نیمایي نور بس دی. 19 پروګرام ته ځانګړی شوی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومنې. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي ونې د طالبانو لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د افغان میرمنو د کار بندیز د پریکړې په اړه غونډه کوي. د متحده عربی اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا د دې غونډې وړاندیز د متحده عربی اماراتو او جاپان له لوري شوی دی. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 24مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه او ان یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کاربندیز د پریکړې په اړه په لوړه کچه د ملګرو ملتونو غونډه ټاکل شوې. راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې اړه ناسته وکړي. د متحده عربي اماراتو حکومت په یو ټویټ کې ویلي دي د بندو دروازو تر شا دا غونډه د متحده عربي اماراتو او جاپان هیوادونو په وړاندیز جوړیږي. په همدې حال کې په بهرنیو او سیاسي چارو کې د نړیوالو همکاریو وزیر او په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو دایمي استازي لانا نصیبی په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان دوه په دریمه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او شپږ میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي، د طالبانو دا پریکړه به د بشري مرستو د رسولو په وړاندې لا ډېر خنډونه رامنځته کړي. نوموړي ویلي چې د طالبانو دا پریکړه ښځې، ماشومان، لویان او د بشري مرستو اړمن کسان لا نور ځپي. اغلی لانا ټینګار کړی چې د طالبانو له لوري له لومړنیو او لوړو زده کړو د نجونو او ښځو بې برخې کول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا شپږویشت پنځلس ګڼه پریکړه لیک نغزوي او له شک پرته د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خرابوي. طالبانو د تیر 2022 میلادي کال د دسمبر په 23مه په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز ولګوه. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه ان تر دې چې په غبرګون کې یو شمیر نړیوالو موسسو په افغانستان کې خپلې چارې وځنډولې. د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو مرسته رسوونکو بنسټونو ویلي د طالبانو دا پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سم لاسي اغیز لري. ملګرو ملتونو ګواښ کړی که د دغه بنسټ همکارې موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنېدو له پیل راهیسې په افغان میرمنو او نجونو ګڼ محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو په لومړنیو زده کړو بندیز، د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل، په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز، ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د میرمنو د ورتګ مخنیوي، له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفر بندیز او دغه شان د حجاب اجباري کول هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان میرمنو لګولي دي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ د بندو دروازو تر شا د ښځو د کار په اړه د طالبانو پر روسي دریز او پریکړه باندې بحث کوي، خو آیا دغه بحث به ګټور وي او اغیز به څومره وي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس همدغه پوښتنې په یوه مرکه کې له ښځینه فعالې ملیحې نوري نه کړې دي.
که تاسو پام وی دا کله چې د انجنو په مکاتبو باندې بندیزونه ولګېده، دوی یعنی شای یو جلسه یې ونیول چې د هغې په اساس دوی هغه خپل درشت خطونه یې توضیح ورکړل چې تاسو باید مکاتب خوشی کوئ او قدم ونه که دغه کومکونه چې کوم مکاتب ته کېږي د یونیسف له طریقه دا به بندېږي، خو هغه وخت هم دې کوم نتیجه ورنه کړه. دا په دې معنا ده چې ملګری ملتونه دوی اجرایوي صلاحیت نه لري. دوی کار تر هغې حد پورې ده چې دوی یو پیشنهاد کوي او خپل هغه نظریه یا لیدلوری د دې تصمیم پر وړاندې کوي، خو اجرایوي صلاحیت نه لري.
اغلی ملحی، ستاسو په باور، ستاسو معلومات څخه کومو مشخص موارد به بحث وشي؟ آیا فکر کوئ لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه اغیز به زیات وي ستاسو په نظر؟
ګورئ، نن سبا د افغانستان خپله مسله هماغه تا ډېر تود بحثي دا د ښځو د تحصیل مسله ده، او بیا 15 د دسمبر باندې دوی دا پریکړه وکړه چې ذاتي افغان ښځې په بهرنۍ ارګنایزیشنونو کې دوی کار نشي ترسره کولی. نور خامخا ایده هماغه پوره بحث به په همدغې اړه به وي، او دا خپله ایدوی هغه لاس ډېر هغه کوي لکه لنډۍ له افغانستان نه، او دوی هغه کومکونه چې باید وکوي هغه دوی نسي ترسره کولی. او اغیز زه فکر ونه کوم اغیز بیرته که دوی یو جدي تصمیم ونیسي او هغه زړه وکړي چې ذاتي دې عمل ته خپل عکس العمل ور وښيي او خپل دریځ ور وښيي هغه بدای چې دوی خپل فعالیت پر افغانستان کې باندې او دا خپل بیر تاییدې تاثیر پر افغانانو دا
اغلی ملهی په داسې حال کې چې ویل کیږي یا یو شمېر راپورونه چې خپاره شوې دي شاوخوا شپږ میلیون افغانان له سختې او لږې سره مخ دي په افغانستان کې. که طالبان خپله دغه پریکړه وانخلي او د نړیوالو فشار هم څه پایله ورنه کړي، نور څه ناوړه عواقب به ولري دغه پریکړه په افغانانو باندې؟
دقیقا څنګه چې ما وویل چې دا د ناروې د شورا رئیس وویل چې دا یوازې نه شپږ میلیون افغانان بلکې په میلیون هاو افغانان ته تاثیر لاندې وړي، ځکه چې هغه ښځې چې کار کوي هغوی خو زه خپله خپل کورو ته د رزق یا وسیله ده، خو تر دې څنګ دا ښځې ایدې باعث کیږي چې دوی هغه اړین مرستې چې دي هغه افغانانو ته ورسوي. نو کله چې دوی دا ښځې په دې ارګنایزیشنونو کې نه یا پوسو ګورې پنځه ارګنایزیشنونه همدا وس بنسه او دا خپله یو هغه ښځې چې کار کوي د هغوی هغه د روزي لاره بندوي او بل هغه ښځې چې د دوی له کاره مستفید کیږي یا هغه فامیلونه هغه افغان فامیلونه چې سرپرست یا بل څوک نه لري او تر دغې هغې نه دوی مستفید کیږي هغوی هم دې نه بې برخې کیږي.
د ښځو فعاله ملیحا نوري وه چې له ازادۍ راډیو سره غږېده.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
سلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپارو میترو او ریده لیسنگ.
او سم په افغانستان کې د ځوانانو د بیکاری ستونزې ته راګرځو. یو شمیر ځوانان چې لوړې زده کړې لري په افغانستان کې له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او له مادي پلوه د خپلو کورنیو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. د ملګرو ملتونو سازمان د راپور له مخې چې د 2022 کال په جنورۍ میاشت کې خپور شوی په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته 15 لک کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. تفصیل یې د سنا کاکړ په راپور کې اورو.
هر ارگانی که رفتم، هر جایی که رفتم، برم کسی وظیفه نداد.
تابش ایوبی ده، ده کابل پاندون ده جورنالیسم پوهنزی څخه فارغ شوی. نوموړی وایي ده طالبانو تر واکمنی وروسته له دندې ګوښه شوی چې له امله یې له ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. ښاغلی ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې له سختو شرایطو سره مخ دی.
از وقتی که ګروه طالبان ورغله،
له هغه وخته چې د طالبانو ډله کابل ته راغله، زما د مور دنده ترې واخیستل شوه، د خور دنده مې ترې واخیستل شوه او آن له ما څخه یې دنده واخیسته. د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن یم. 14 کاله مې زده کړه وکړه او په پای کې ټول هېڅ شول. په افغانستان کې ژوند ډېر ستونزمن شوی دی.
خیال محمد بیا د پلازمینې کابل بل اوسیدونکی دی. نوموړی د کمپیوټر ساینس له پوهنځي فارغ شوی دی. دی وایي چې بیکاره دی او هره ورځ په کار او وظیفې پسې ګرځي. خیال محمد وایي
در جستجوی کار هستن ولی فعلا در افغانستان
ځوانان د کار په لټه کې دي خو کار درک نه لري. ټول یې زده کړې کړي او د لیسانس او ماسترۍ سندونه لري خو ټول بیکاره دي. دوی خپل ورځنی لګښتونه نشي پوره کولای.
محمد ولی چرخی بیا د لوګر ولایت اوسیدونکی دی چې له ادارې او منیجمنت پوهنځي څخه فارغ شوی دی. نوموړی چې دا مهال بیکاره دی د کار نشتوالی د افغانستان د لوستو ځوانانو عمده ستونزه ګڼي. محمد ولی وایي چې پخوا یې په یوې دولتي اداره کې کار کاوه خو د طالبانو له راتګ وروسته یې دنده له لاسه ورکړه او اوس په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
زمینه کار برای هیچ جوان مثلا
ځوانانو ته کار زمینه برابر نه ده. زما وضعیت هم پخوا ښه و خو اوس هیڅ ښه وضعیت نه لرو. په ټولیزه توګه اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا داسې حالت دی چې موږ یې هیڅ تصور نه درلود.
ما هیڅ وخت تصور یې روزنه داشتیم.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم وپوښت خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړی مخکې ویلي و چې د پخوانی حکومت ټول ځوان کدرونه اوس هم د طالبانو په حکومت کې کار کوي. د 2022 کال په جنوري میاشت کې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته 500,000 کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. افغان ځوانان وایي که لوستو ځوانانو ته د کار زمینه برابره نه شي، دغه ټول ځوانان باید له هېواده وتلو ته اړ شي. ډېری ځوانان په دې وروستیو کې په قانوني او غیر قانوني توګه ګاونډیو هېوادونو او ځینې اروپایي هېوادونو ته کډه شوي دي. دغه ځوانان بېروزګاري، د اقتصادي کړکیچ اوج او د نویو محدودیتونو زیاتوالی له هېواده د وتلو اصلي لاملونه ګڼي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان
سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو، اوس هم په پاکستان کې پر یو موضوع تمکیږو. پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه. له دې سره هم مهاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره یې بیرته اخیستی چې ویلي و ممکن هیواد په افغانستان کې د پاکستانی سختدریزو پټنځایونه په نښه کړي. بل لور ته پرون پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره د جګړې اعلان وکړ او سیاسي مشرانو ته یې د هدف ګرځولو ګواښ وکړ. دا چې د پاکستانی طالبانو دغه ګواښ څومره مهم دی، همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نه وکړه.
طبعا دغه ګواښ جدي دی، او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پی سره د مذاکرو موضوع، او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي لمنځه وړل، او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل، او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوځ او استخباراتو باندې راغی. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواښ مستقیم احزاب ته ورکړی په داسې حال کې چې که د حکومت په چوکاټ کې څوک وي خو طبعا هغه مخالف ډلې یاغیان هغوی لمنځه وړي یا هغوی هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د فوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شام صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اوربند پای ته ورسوو یو څه مخ ته ولاړل او دغه سیاسي اعلامیه ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل؟ پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول.
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو فوز چې په شکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوری ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوځ او استخبارات دې سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سي احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سي ګونګه پروسه دې کې وړې وا ظاهرا نو دا سي ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ځای کړي که د بندیانو خوشي کولو هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته قبایلي سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغه سیم نظر لري.
او شمس یو بل موضوع هغه دا ده چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني. څه فکر کوي، کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
دا څه چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي، که بریدونه کوي، که حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري، نو هغه به فکر نه کوم چې دې ته زیاته اړتیا ولري او د هغه باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولې د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلته، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کوو دوی هم کولی شي. دغه جغرافیا داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. دا به هم واوري چې په خوست کې قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د طالبانو حکومت دې د قومونو یووالي ته کار وکړي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو له لورې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت مسله راخیستې ده. ورځپاڼې د فاطمې په نوم د یوې مېرمنې خبرې راخیستې دي چې د ماشومانو د ژغورنې له مؤسسې سره کار کاوه. د فاطمې په وینا له ښځینه مامورینو پرته په افغانستان کې مؤسسې اغېزمن کار نشي کولی. فاطمې د تعلیم په برخه کې کار کاوه او څه باندې یوه اونۍ کېږي چې طالبانو له کاره منع کړې ده. دا وایي چې طالبانو له کاره وګرځولم او ویې ویل چې په مرستندویه مؤسسو کې ښځینه کارکوونکو ته په افغانستان کې اړتیا نشته. فاطمه وایي له دې خبرې سره حیرانه شوم، په قهر شوم او زړه مې مات شو. دا زیاتوي چې د دې د زده کوونکو د امتحانونو وخت و چې اوس په بل ټولګي ته ولاړ نشي او د ټول کال خواري به یې ضایع شي. د لویدیز یوې بلې ورځپاڼې بیا د ماشومانو یوه بله ستونزه راخیستې ده. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د سکاروي ناروغۍ پیښې زیات شوي دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دې دوهم ژمي کې دا ناروغي په ماشومانو کې چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي ډېره لیدل کېږي. انډیپندنت لیکي چې سره سړي ورته ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې 35% د سکاروي ناروغۍ پیښې ډېرې شوي دي او وړم کال یعنی په 2020 کې سره صلیب د افغانستان د 3 روغتونونو د اطلاعاتو له مخې خبر ورکړی و چې 1,05,202 پیښې ثبت شوي وي او په 2022 کې د سکاروي پیښې 2,14,940 ته ورسېدي. د ورځپاڼې په باور دا پیښې په ځانګړي ډول تر 500 کلونو په لشومره ماشومانو کې دوه برابره شوي دي. ورځپاڼه د روغتیا د نړیوال سازمان په استناد لیکي چې د سړې هوا له رارسېدو سره په افغانستان کې د سالنډۍ پیښې هم زیات شوي دي او یو ډول له ټوخي اخیستونکې ناروغي هم په ژمي کې خپره شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان استازي ډاکټر لو ډاپینګ انډیپندنت ته ویلي دي چې لا هم د افغانستان څخه باندې 13 میلیونه خلک په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې هلته ابتدایي روغتیایي خدمات نشته. د لو ډاپینګ په باور د افغانستان له لویو اویا عمومي روغتونونو څخه 28 اوس لپاره پیسې نه لري. ورځپاڼه بیا د روغتیا نړیوال سازمان په وینا لیکي چې 3.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په افغانستان کې اوسنۍ روغتیایي بیړنۍ وضعیت کنټرول کړي.
اوس هم ورزو خوست په خوست کې قومي مخاور له چارواکو غواړي چې د قومونو یووالي او هغوی سره د همغږۍ برخې ته پاملرنه ډېره کړي. دوی وایي نظامونه هغه مهال پایښت مومي او پیاوړي کیږي چې د قومونو او ولسونو ملاتړ خپل کړي. بل لوري ته په خوست کې د طالبانو چارواکي وایي دوی د قومي مخاورو سلام مشورو او د قومونو ملاتړ ته اړتیا لري. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې اور.
د خوست قومي مشران غوښتنه کوي چې چارواکي د قومونو د یووالي او پیاوړتیا لپاره کار وکړي. دوی زیاتوي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ارزښتناکه ونډه لري او نظامونه هغه وخت پایښت مومي چې خپلې چارې قومونه او مشرانو سره په همغږۍ کې ترسره کړي. خوستوال مشران غواړي چې په سیمه ییزو او ملي تصمیم نیونو کې د هم د قومي مخاورو ونډه ته پام کیږي او له چارواکو سره د نظرونو او مشورو د شریکولو چارې دې ورته آسان شي. دوی یاد سرګندونې په خوست کې د ځایي چارواکو په ګډون د یوې ولسي غونډې په څنډه کې آزاد راډیو ته وکړې. قومي مشر توریالی منګل وویل
همدغه قومونه دي چې د خوست یوالی ساتلی دی، د خوست نه دفاع کړې ده او د خوست ټول ستونزې د همدغو جرګو او مرکو د قومي یوالي نه په نتیجه کې ترسره شوې دي. که چیرې قومي یوالی موجود نه وي نه نظام چې شي کولی شي او نه هم خلک د هغو خدماتو نه ته لاسرسی پیدا کولی شي چې حکم د خلکو قانوني وصولي حق دی.
یو بل قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وایي قومونه د نظامونو په جوړولو کې ډیر مهم دي او په دې اړه خپل اغېزمنتوب د تاریخ په اوږدو کې ثابت کړی دی.
نظامونه د کومو د لاسه جوړیږي او ارزښت لري کومونه کوی شي چې دغه نظامونه ړنګ کړي. کومونه دغه پخوانی تاریخ لري یا چې توی تیریږي او کاڼي پاتې کیږي کومونه په همدې ځای پاتې دي. نو د حکومتونو مدا غوښتنه ده چې د قومونو سره په اتفاق او اتحاد په یووالي کې کار وکړي، ځکه د وطن په یووالي جوړیږي، په اتفاق جوړیږي، په اتحاد جوړیږي.
قومی مشران وای چارواکی دی ورته داس زمینی برابری کی چه دوی هر وخت په اسانه خپل سلام مشوره ور سره شریکی کی. قومی مشر سمین خان زدران ویل
امارت کولای شي ته د پر دروازه خلاص کی او قومونه سپورت کی قومونه تقویہ کی پیشو کنه قومونه د پر داس زمینا برابر کی چې د ارمشا خپل نظر د خپل مشران سره تاییدولای شي او مستقیمی یانای شي.
د خوست قومی مشران غوښتنه کوي چې چارواکی د پټول سیمه ایزو او ملی تصمیم نیونو کې ولس او قومي مخابرو ته ونډه ورکړي.
صدیق الله ناظم د خوست ولایت د اسماعیل خیل مندزای قومي مشر او دولت نه غوښتنه ده چې هغه تصمیم چې په ولایت په سطح یا مرکز په سطح نیولای کیږي په هغه تصمیمونو کې قومي مشران باید شرکت وکړي، ځکه چې دغه قومي ولس ته دغه خال دي. کله چې ولس نه وي دولت هیڅکله مخته نشي تلای. دولت نه مې غوښتنه ده څومره تصمیمونه چې نسی پاکه قومي مشران باید شرکت وکړي ولته ګډون وکړي.
د یادونه وړ ده په خوست کې تر دېشو پورې لویه وړه قومونه اوسیږي چې د پخوا په شان قومي څلې نرخونه او رواجونه پکې دود دي او د ولس په منځ کې ډېری ستونزې د همدې دودونو په رڼا کې حلیږي. په اوس وخت کې هم چارواکي تر ډېره د خلکو په منځ کې حقوقي دعوې او لانجې قومي جرګو مرکو او مصلحینو ته سپاري او د هغوی پرېکړې بیا چارواکي تاییدوي او د دعوې په اړخونو د اجرا وړ ګرځي.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور هغه سیاست مداران چې همیشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشي باید هغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو نن د ماسپښین له دوو تر څلورو بجو د دغه خبرونې را سره واورئ. په پښتو او دری دواړو خبرونو کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو بحث کیږي. اوس هم راځو ستاسو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورور، دغه د پاسپورت په باره کې ګڼې ستونزې لري. خلک دلته مریضان دي، تجاران دي، نور خلک دي. ته باور وکړه داسې خلک چې پیسې لري هغه په $1,300 $2,000 $2,500 $3,000 پاسپورت اخلي، او کوم خلک چې غریب دي یا د کار دپاره ځي یا مریضان دي هغه به نو که دلته مړ کېږي مړ دي شي، او که د کار دپاره ځي نو څه وکړه؟ خو یا ایران ته یا پاکستان ته یا بل کشور ته یې کار دپاره ځي. نو دغه د پاسپورت که یوه غمه وخوړل شي دا پیام د موږ ته مسؤلینو ورسېږي یا تاسې یو راپورټ پرې جوړ کړئ، دا به ډېره ښه خبره وي او ډېر نیک کار به وشي. مننه.
زمانو محمد حبیب دی د ننګرهار ولایت د بډی کوټ ولسوالۍ څخه. دغه سی خبره ده چې ملکی ښه حالات ډېر په دغه سره دي، نو هغه څوک چې وظیفه لري او دغه د معاشري نور غړي چې وظیفه نه لري نو خامخا د هغې په روزګار د دوکاندار په کار باندې ډاکټر په کار باندې خامخا اثرات پرې وي. نو که کوم خلک وظیفې لري هم هغوی ته هم دغه مشکلات دي چې بس ناستې تش زه خپل یو ډاکټر یم او بس خلکو اقتصادي مشکلات لري چې راشي د پیسو کمی ورسره پیسې ورسره نه نو نشي کولی چې هغه خپل درمل ځان ته واخلي یا د اکثر همداسې په خپل سرې درمل اخلي او نقصې وس چا نه رسېږي. مننه.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو، زما هیله او غوښتنه دغه د طالبانو څخه چې مکتبونه یې لږ کړي او دغه د مدرسو کارکوونکي مې لږ کړي، ورځ په ورځ تنګسیا راولي په ملک سره او بل مالیات ډېر اخلي. یو پر پنځه یې د زاړه حکومت سره اضافه کړي دي، پر موږ باندې داسې ګرانۍ دي ټول دی راویستي دي سره. زما هیله او خواهش دا دی چې دغه کار وسه لاس واخلي او عدالت وچلوي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24. 201 شمیره بیا تکراروم 00040 22 یولس 40 201
اوریدونکو رو رو ورسیدو د خبرونې دویم نیمایي ته په افغانستان کې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. دویم نیمایي کې درته نور بس د خبرونه لرو. قربانۍ زموږ همکاره ملالۍ بشیر ده له وړاندې استودیو ته راغلي. خو تر دغه خبرونې مخکې پام وکړئ د ساعت لنډو خبرونو ته. طالبانو کابل کې پر داعش وسلوالو د پرونیو عملیاتو جزئیات خپاره کړي دي. د طالبانو د حکومت په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې تیر ورځې دوه ځای په کابل او یو ځای د نیمروز په زرنج کې د داعش پټنځای لمانځه وړی دی. دوی وایي دغو عملیاتو کې ټول ټال 8 تنه داعش وسلوال وژل شوي او نور نیول شوي دي. په افغانستان کې د یونما مرسیال مارکوس پوتزل طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت لمنځه یوسي. یونما پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پوتزل دا خبره پرون چهارشنبه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرسیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه ټویټ کې ویلي حکومت یې دیني او عصري زده کړو ته د هر افغان لاسرسی د هغوی اساسي حق ګڼي او دوی مناسب چاپېریال په رامنځته کېدو بوخت دي. د پاکستان په پنجاب کې دی افغان تر وژل کېدو وروسته طالب چارواکو دا پیښه غندلې او له پاکستان یې غوښتي چې د پیښې په اړه پلټنه وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی پرون تایید کړه چې د پنجاب د اوکاړې په سیمه کې یو افغان موټر چلوونکی د سفارت په خبره په ډېره بېرحمۍ سره وژل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم پیښه غندلې. د دغه افغان تبا د وژل کېدو د څرنګوالي او لامل په اړه لا جزئیات نه دي په ډاګه شوي. په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال نیول شوو کسانو 14 تنه په زندانونو کې د شکنجې له کبله مړه شوي دي. دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپې کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي اوکراین ته د برادلی زغروالو ګاډو په استولو باندې غور کوي څو د روسیې د تیری په مخنیوي کې ترې کار واخلي. بایدن پرون د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د برادلی زغروالو ګاډو د استولو تایید وکړ. برادلی متوسط زغروال جنگي موټر دی چې کولی شي د سرتیرو وړونکو په توګه عمل وکړي او د ټانک پر تله سپک او ګړندی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو نور بس دی خبرونه ته شرغلاست. زه ملالی بشیر يم. د خبرونه تخنیکی چار می رحمت صاحبای پر مخړی. د امریکا د بهرنی چار وزارت وایي په افغانستان کې د شوزو پر کار د بندیز امر چیړي. د دې وزارت وایي نېډ پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل موږ د دې امر اغیز چیړو. له افغانستان سره د ستر بشری مرسته کوونکي هیواد په توګه موږ پر داسې لارو چارو غور کوو چې پر مټ یې وکولای سو یو پیاوړی او اصولي دریځ خپل کړو. په ورته وخت کې هڅه کوو چې د طالبانو لخوا په دې ناوړه رامنځته سوي چاپېریال کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیسو. د نېټ پرایس خبرو ته په کتو امریکا او نور نړیواله ټولنه د افغان ښځو د وضعیت د تغییر په برخه کې څه کولای سي. دوی پر طالبانو د فشار کوم ټکي لري چې کارولای سي. پر دې موضوع نن خبرې کوو. د یادولو وړ ده چې طالبانو د تیرې ډسمبر میاشتې په 23 نیټه په غیر دولتي کورنۍ او نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. لاش پژم ټولګي پورته د نجونو پر لومړنیو زده کړو بندیز د نجونو پر وړاندې د پوهنتونونو د دروازو تړل په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ورزشي او تفریحي پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو د ورتګ مخنیوي او دغه شان له شری محرم پرته پر لیري واټن سفر او اجباري حجاب هغه محدودیتونه دي چې طالبانو پر افغان ښځو لګولې دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره د بشري قونو فعاله قمر نیازی او مدنی فعاله دیو امرخیل میلمنی دی. دوی دواړه لمر سره د تلیفون لارې وصل سوي دي او دواړه ته شرغلاست وایو. لمړی پښتنه به اغلی دیوستاست خوکه ما د امریکا د بهرنی چار وزارت ویان ویلی دی چې دوی د دغو پریکړو چې طالبانو د شوزو په اړه باندې کړی دی په دې ورستوي کې دا امرونه او د دغو غیزی چیری ستاسو په نظر دغه چیرنه به څه ډول وي او دوی په څه لاسته راوړنه راوړي د دغه څخه څه نتیجه به ترلاسه کړي او آیا دا کومې چیرنې ته اړتیا لري اغیزی ځکه چې ملګرو ملتونو له مخکې لا ویلی دی چې دغه به په افغانستان کې بشري ناورین او اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړي.
لکه څنګه چې ښکاره موضوع ده پاتې موضوع دا ده چې د امریکا دولت په هر کله دوه مخیزه لوبه لوبولې ده چې اوس هم دوی غواړي د کیسې د هیرو په ډول دوی ته لوبه ولوبوي. پاتې چې دوی کولی شي که د بندیزونو په اړه خبرې کوي که په د دې ستونزې د حل لپاره خبرې کوي نو دوی کولی شي په هر برخه کې بندیزونه هم وضع کړي. او بل دا چې بشري مرستې یادونه تاسو ته وکړه دا بشري مرستو بندیزونه که دوی یادونه کوي چې په دې باندې په طالبانو فشار راولي دا زما په اند باندې چې دا نه یوازې چې طالبان به دې څخه مثلا طالبان ته به زیان ورسېږي نه دلته ټول ولس ته زیان رسېږي که دوی حالت بشري مرستې بندول وي اوس چې کومه مرستې راځي اوس چې کومې پیسې افغانستان ته راځي که د دوی هدف دا وي چې دا به بندې شي او په طالبان به دا یو نو فشار راشي خو دا به په ټول ولس باندې فشار راځي. او زما په اند باندې امریکا اوس پرته له دې نه چې په طالبانو باندې سفرونه بند کړي د سفرونو په اړه بندیز ولګوي نو دوی به کوم داسې مستقیم بندیز په طالبانو باندې ونه شي لګولی او یا داسې چلیدو مخه ونیسي تر څو دغه فشارونه دوی له منځه یوسي په ټولنه کې.
مننه دیو جانی. نیازی صاحب تاسو ته براسم تاسو د دیو امرخیل صاحب خبرې واورېدلې. دوی ویل چې امریکا باید پر طالبانو باندې مستقیم بندیزونه وضع کړي د دې پر ځای چې وایي چې موږ د دغه ډول پریکړو اغیزې څېړو. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست؟
سلامونه احترامات تاسو ته د رادیو ټول اوریدونکو ته تخنیکی همکارانو ته او همچنان دیو جان ته ښه ورځ ولرئ. موضوع ډیره توده ده د نن سبا د موضوع د ټولو پر ژبه ده یعنی د میډیا د لارې څخه هم از هان هم ټول ورسره متضرره دي ځکه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې نن د طالب نظام حکم فرما په افغانستان کې د امریکا په واسطه ده. دا هیڅوک د دې حقیقت څخه سترګې نسي پټولای. لس کاله نور شل کاله نور هم که طالب جنګېدلی وای په هر عقیده باندې په هر امکانات باندې جنګېدلی وای او هغه برباد خراب او ګډوډ جمهوریت یې نسوای ړنګولی او په د جنګ د لارې څخه قدرت ته نسوای رسېدلی. په دغه تفاهم کې چې افغانانو ته داسې روحیه ورکول سو چې دا به یو ټول شموله حکومت منځته راسي سوله به وسي او د جنګ څخه به خلاصون پیدا کړي ورس قرباني ورکوي شهیدان ورکوي د دې ټولو څخه به مخنیوي وسي او بالاخره دغه تړون ورسره لاسلیک کړ چې دوی قدرت ته ورسول. دوی چې امریکا قدرت ته رسول ده امریکا اوس مسؤول ده د ټول افغانانو مسؤلیت لري بل خصوص د ښځو چې مستقیم فشار وارد کړي. څېړنه یې موږ ته هیڅ ګټه نه کوي. څېړنې مو وکړلې امتیازات مو وویلې حتی ایران او پاکستان هم وویلې چې موږ محصلین منو د افغان محصلین منو افغان میرمنې موږ ته دا څېړنې او دا امکاناتونه او دا لږه مږه پروژې ده د شیانو باندې ګزاره نه کیږي. زمونږ غوښتنه دغه ده د نړیوال څخه هم او بالخصوص د امریکا څخه تا قدرت ته ورسول ته به نن ورباندې بېرته خپل فشار راوړې دا چې ستا دا یې نه ده منلې ولې نه ده منلې ستا سره هغه څرنګه چې پروتوکول ورسره امضا کړی دی وه په هغه باندې عمل کړی که نه ده کړی هغه موږ ته مهم نه ده. موږ ته مهم دغه ده چې نن افغانې مېرمنې د ټولنې نیمایي برخه د تعلیم څخه به شاته پاتې کېږي او په کورونو کې کینی محرومه کېږي مایوسه کېږي د شل رقم امراض او فشارونو سره مخ کېږي. نو ته مسؤلیت لرې چې صحنې ته ورداخل شي او اقدام وکي جدي اقدام وکي. موږ د امریکا څخه د جدي اقدام غوښتنه لرو.
مننه نیازی صاحب. دیوا امرخیل صاحب تاسو واوریدل مخکې تاسو هم یادونه وکړه چې د جدي بندیزونه باید پر طالبانو وضع سي. نیازی صاحب هم په همدې باور ده او استاد سره د نظر موافقه ده. تاسو څه ګڼئ چې کوم هغه فشارونه دي چې امریکا یې پر طالبانو راوستلی سي؟
بله، لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، یعنی که چیرې دا اوس هم د امریکا په دې کې لاس نه و چې افغانستان سقوط وکړي، نو دا خو په دې معنی چې په دوحه کې کوم تړونونه چې لاسلیک شول امریکا له طالبانو سره لاسلیک کړل، او په هغه پلان کې چې تر اوسه پورې رازونه د ټولنې پر وړاندې ښکاره نه شول، د ځینو لوړپوړو چارواکو پر وړاندې ښکاره نه شول، نو دا د دې څرګندونه کوي چې دغه د سقوط یو اصل هم په همدې تړون کې وه. نو کله چې دوی په دوحه کې هغه تړونونه لاسلیک کړل، کېدی شي همدغه مهم پکې همدا هم وه چې د سقوط مسله وه، او وروسته د امریکا لوبه پیل کړه چې د خپلو سرتېرو د ویستلو لړۍ پیل کړه د افغانستان څخه تر څو د افغانستان سقوط ته زمینه سازي وشي. نو زما په اند باندې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، او نیازی صاحب یادونه وکړه چې یوازې څېړنه نه ده چې امریکا دا وڅېړي او دا موږ ته هېڅ ګټه نه رسوي، ځکه چې اوس تاسو ګورئ د افغانستان مېرمنې له هر چا ډېرې، د افغانستان مېرمنې ته په شان لاندې دي، د افغانستان په مېرمنو باندې بندیزونه وچ شوي دي، همدا اوس تخپله د یو افغانې جلکې په صفت باندې په ټولنه کې ما کار کولو، خو اوس زه له کار نه منه شوی یم، نه شم کولی چې کار وکړم. همداسې هر یوه مېرمن کېدای شي، ځینې مېرمنې د خپلو کورونو قراروونکو په صفت باندې وي، هغوی ټول په کورونو کې وي، سربېره پر دې چې دوی ته اقتصادي ستونزې دي، سربېره پر هغه ټول رواني روحي فشارونه سره مخ دي. نو په دې کې باید امریکا جدي اقدام وکړي، او نه یوازې څېړنه وکړي بلکې باید عملي دا سرسره کړي دا چاره. او ما مخکې یادونه وکړه، زما په اند خو داسې کوم بل مستقیم فشار به پر وضع نه شي کړلی پرته له دې چې په دوی به بهرني سفرونه بند کړي، او که دوی وغواړي له طالبانو سره یعنی صادقانه خبرې وکړي، صادقانه عمل وکړي، نو کولی شي چې دا موضوع زر تر زره حل کړي، ځکه چې طالبان هم قدرت ته د امریکا په مټ باندې ورسېدل، او دوی له امریکا سره مستقیمې اړیکې لري، او دلته چې دوی فعالیت کوي امریکا ورته تنخواه ورکوي. نو زما په اند چې امریکا مهم رول لري، او کولی شي دا چاره یا دا ستونزه له منځه یوسي.
مننه آغلی امرخیلی. زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی نیازی، تاسو واوریدل چې آغلی امرخیلی په دې نظر ده چې امریکا پر طالبانو د فشار ډیر څه نه لري، یوازې تر دې حده کولی سي چې د طالبانو ویزې بند کړي، د طالبانو سفرونه ور بند کړي، او پر هغه باندې بندیز ولګوي. زه بس تاسو ته د افغان ښځو د شبکې د یو لیک او د هغې غوښتنې چې دوی له نړیوال ټولنې څخه کړې ده یادونه وکم. دوی ویلي وي چې په قطر کې د طالبانو د کورنۍ ویزې باید لغوه سي، او د دوی پر کورنۍ باندې په قطر کې هغه امتیازات چې دوی ته ورکول سوي دي هغه ودرول سي، او د طالبانو هغه ځای چې دفتر یې په قطر کې دی هغه بند سي، او دوی د هغه ځای څخه وایستل سي چې دغه سیاسي استازولي د دوی هلته وتړل سي، دغه د دغه ځای څخه پیل کېدای سي د بندیزونو. تاسو په څه نظر یاست چې کوم ډول فشارونه دي چې امریکا یې پر طالبانو باندې راوستلی سي، او آیا داسې کوم څه سته چې طالبانو باندې فشار راوستلی سي امریکا؟ کوم داسې ټکي دي چې امریکا یې په لاس کې لري چې د طالبانو پر وړاندې یې کارولی سي؟
دقیقا دا خو وای استاد چې هر کله شاګرد ته زده کړه کوي یو وار ځان ته پرېږدي، نو امریکا هم وار ځان ته پرېښی ده. داسې نه کوي چې ټول څه خپل شاګردانو ته ور انتقال کړي. امریکا وار ځان ته پرېښی ده چې هغه د سیاسي لارې څخه فشار ده پر طالبانو باندې. د ټولو ښځو ژغ همدغه ده چې باید لومړی پر دوی باندې امتیازات ودرېږي، پر ټول افغانستان باندې نه، ولی افغانستان د افغانستان خلک د بشري مرستو څخه محروم سي. دوی ته چې کوم امتیازات راځي هغه باندې باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر سفرونو باندې پابندیز ولګول سي، د دوی پر رسمیت پیژندنه باندې نور هم فشار راوړل سي، چې تر څو نړیوال پر رسمیت نه پیژني، تر څو چې دغه تعهد مونږ سره ونه کې په نړیواله سطح دا تعهد را سره ونه کې فرصتونه نړیوال ورنه کول سي ترڅو چې دوی راسي په نړیوال مجالسو کې برخه واخلي، حتی پروازونه ورباندې بند سي، حتی د دوی فامیلونه چې په افغانستان کې نه دي د باندې دي په هغوی باندې د دوی ارتباطات یعنی بانکي ارتباطات چې دوی ورته مصارف استي یو کوم راکړه ورکړه ورسره کوي هغه ټول پې باندې بند سي. ډېر امکانات د امریکا په لاس کې، د امریکا داسې د شطرنج لوبه نه لوبوي چې د هر د پیاده په بدل کې برته یو وزیر ونه لري یا یو آس ورسره نه وي. دا امکان نه لري. د امریکا سره ټول فرصتونه سته او فشارونه راوړلی سي، مستقیم فشار راوړلی سي پر امریکا باندې، په شرط د دې چې امریکا وغواړي. که امریکا وغواړي مستقیم فشار ورباندې راوړلی سي او طالب هم دومره مجبور مکلف ده خپل دغه تعهد پر اساس چې د دوی سره په دوحه کې کړی ده په هغه باندې هغه په اساس باندې مجبور مکلف ده چې د امریکا ټول څه چې ورته وایي څه چې ورباندې وضع کوي هغه ومني، اطاعت یې وکړي. نو هلته ده چې مونږ به خپل د ټولو حقونو څخه برخمن سو. مونږ فعلا د امریکا څخه جمهوریت نه غواړو، مونږ فعلا د امریکا څخه کوم بل څه غوښتنه نه لرو، موږ فقط خپل انساني کرامت غوښتنه کوو، خپل بشري حقونه غواړو. نو په دغه کې هم ته پاتې راځي، دغه امکان نه لري چې په دې کې پاتې راځي. نظام خو تا را وسته را باندې حاکم دي کړه، اوس دغه حاکم نظام منو، اوس موږ په دغه فقط خوشحاله یو چې جنگ نسته، ورور وژنه نسته، خو نور نو حقونه خو منو به تر پښو لاندې کوه. د حقونو مو د بشري حقونو مو ته مسؤول یې، مسؤلیت لرې، د نړۍ په سطح ته خبر قدرت یې. بیا دا ټول کارونه ستا تر نظارت لاندې سوي دي، ستا تر مشورې لاندې سوي دي، ستا تر رهبرۍ لاندې سوي دي. نو ته نن څنګه فقط څېړنه کوې؟ څېړنه ګټه نه لري، ته باید نن لاس په کار سي، عملي اقدام وکې.
مننه دیو امرخیل، زه ستاسو څخه بل پښتنه په همدغه برخه کې کوم. د نیازی صاحب چورته یادونه وکړه، دوی ویل چې د بشری مرستو یادونه نه کوي، دوی له طالبانو سره د مرستو یادونه کوي. په دغه ځای کې اوریدونکو زه غواړم چې په دې برخه کې اوس دوی خبر معلومات د معلوماتو په خاطر باندې وکړم. ورسته له هغه چې طالبان د 2021 کال د دوبی په نیمایي کې پر افغانستان واکمنان شول، په دغه هیواد کې یو اقتصادي کړکیچ هم رامنځته سو او هر اونۍ شاوخوا 30 میلیونه ډالر بشري مرستې افغانستان ته رسیدلې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک هر ځل د دې پیسو ترلاسه کولو وروسته پر خپل رسمي پاڼه لیکل چې دوی پر ټویټر باندې لیکل چې د 30 میلیونه ډالر ترلاسه کولو خبر خپرو او دغه یو مرسته د چیل افغانستان سره کیږي. او دوی بیا پر دغه ټویټر پانه هتا دغه سیم لیکل چې دا مرسته یو خصوصي بانک ته انتقال شوی، د بانک نوم نو یاد شوی. او د 2022 کال د دسمبر له 14 وروسته د افغانستان بانک د دا ډول پیسو ترلاسه کولو په اړه کوم خبر نه دی خبر کړی، چې داسې انګیرل کیږي چې دا پیسې نور افغانستان ته یا د طالبانو لاس ته نه دی ورغلی. دا د هغو کنګل سوي شتمنیو څخه بیلې پیسې دي چې د افغانستان دی او امریکا ورباندې بندیز لګولی دی. زه فکر کوم چې نیازی صرف ستاسې هدف په همدغه مرستې وي چې تاسو وایئ چې طالبانو ته رسېدلې او باید ورباندې ودرول سي. امر خیل صاحب، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د بشري مرستو په برخه کې څنګه باید دا بیل سي سره چې بشري مرستې د طالبانو لاس ته ونه رسېږي او افغانانو ته ورسېږي. خو دا ډېر یو ستونزمنه پروسه ځکه هم کېدلای سي چې په ټول افغانستان کې د ښځو په کار له بندیز وروسته لویو ادارو خپل کارونه ودرول چې دا بیرته افغانانو ته ضربه رسوي.
بله بالکل، خبر هست. خبر هم ده ده که سنه بچه بشری مرسته تاقا باستان تراوی که دلی پیتا هم دین جبران و دین موسیقات و دستی وچه دوی توجه توی اون یک کنانه دی او شدل توجه من که اون است و بنا برما یعنی اغا موسیقات بنا شما چه بشری مرسته خان تا بالا پرکیده یعنی هر وقت خان چیز تا بالا پرکیده
دیو جان یو بخشی تاسو اړیکه زموږ سره قطع کیږي، اواز مون راځي سم. که تاسو یو داس ځای ته ولاړ سئ چې سم سیګنل ولري، او بیا به خبرو ته دوام ورکړو. بلې، زموږ غږ تاسو سره راځي استاذ په اړیکه کې زموږ سره. بلې، غږ دی فکر کوم اوریدونکو چې د اغلی ډیوه امرخیل رابطه له موږ سره قطع سو. موږ بیرته هڅه کوو چې دوی ته زنګ ور ووهو او د دوی خبرې بیرته راواخلو. زما همکار میرحمت صاپی هڅه کوي چې دوی بیرته له موږ سره واصل کړي. اوس فکر کوم چې زموږ رابطه بیرته قائمه سوه. ډیوه جانې، زموږ غږ تاسو ته راځي؟ اوس هم ستاسو په تلیفوني شبکه کې فکر کوم چې کومه ستونزه ده، او داسې یو ژغ غوندې راځي چې موږ ستاسو ژغ د هغه تر شانه اوروسم. فکر کوم چې د دوی تلیفوني رابطه قطع سو، موږ بیرته زنګ ور وهو. نیازی صاحب، ستاسو څخه هم ورته پوښتنه کوم، آیا دغه ستونزمنه نه ده چې د بشري مرستو او هغو مرستو چې د طالبانو لاس ته لویږي ترمنځ دې یا هڅه وسي چې دا سره بیلې سي، او مرستې عادي افغانانو ته ورسیږي او طالبانو ته ونه رسیږي؟
خو دغه حال مخکې چې مې یادونه وکړه، زما نظر هم دغه شی و چې د بشري مرستو تر شا هغه امکانات چې دوی ته ورکول کیږي، هغه مرستې چې دوی ته رسیږي، هغه باید قطع سي. ور باندې اصطلاح موږ تاس په پښتو کې لرو، وایي یتیم مه وهه، مه یې ټکوه، ډوډۍ ځینې واخه. نو دوی هم اوس که غواړي چې په افغانستان کې طالبان ښځو ته حقونه ورکړي، په کل کې ټول بشري حقونو ته احترام وکړي، درناوی وکړي، نو دوی د ډوډۍ پې باندې ودرېږي. دوی د بشري حقونو کومکونو تر شا چې هغه مرستې د طالبانو د نظام سره کوي، د حکومت سره کوي، د مشرانو سره کوي، هغه د قطع کې پې باندې د بشري مرستو حق دی هغه موسساتو ته چې دوی ورکړی دی، په غوا کې چې غدود افغانانو ته رسیږي او نورې دوی اخلی، داغه هم مشکل نه لرو. مگر اغه اساسی مرسته چې دوی ته راځي هغه دی په باندې قطع کی.
نیازی صاحب، ملګرو ملتونو تهدید کړی دی چې خبرداري ورکړی دی چې کده دغه بنسټ همکاري موسسه په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي، یعنی په پراخه کچه، نو دوی به ستونزمنه وي چې په افغانستان کې ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. ستاسو په نظر آیا دغه د اندېښنې وړ خبره ده، او که وی هم د افغانانو د پاره ده، آیا طالبان به د دې اندېښنې په اړه باندې کوم عکس العمل وشي؟ آیا دوی په غوږ پر ونیسي پر دا ډول تهدیدونو یا خبرداریو باندې؟
په هغه صورت کې چې پر طالب باندې خپل دغه امداد ودرېږي چې دغه بشري مرستو تر شا ده، هلته پر طالب باندې هم فشار راځي، او طالب مجبوره ده چې بیا اقدام وکړي او د دې مخنیوی وکړي تر څو دا بشري حقونه ورسیږي خلکو ته، دا بشري مرستې ورسیږي خلکو ته. د دې لپاره بیا د دې شاته چې صحنې شاته چې هغه مرستې دوی ته راځي، هغه په دوی باندې ودرېږي، بیا دوی دا بشري مرستې مني. اوس دوی ته بې تفاوته دي، او دا خلکو ته ستره ضربه ده. د افغانستان خلک د ډیر بیوزلی سره مخ دي، یعنی د سي حالت راغلی په افغانستان کې چې دوه وخت ډوډۍ هم چاته نه رسیږي. ژمی دا هغه د سړه هوا د پاره چې کوم تودوخه ته اړتیا سته، هغه مشکلات خپل په ځای کې ده. مریضي یو ناروغي چې راغلی د هرې خوا څخه، انسان چې کمزور ایسي هر بدبختي ور باندې راځي، هغه د بلې خوا څخه ده. نو دا بشري مرستې که ودرېدله، دا به د افغانانو دپاره ستر ناورین وي، خو د طالب دپاره ناورین نه ده، ځکه چې د طالب خپل امتیازات خو ورته راځي د دې شاته. که پر طالب باندې هغه امتیازات ودرېږي، نو دغه امتیازات ته به د بشري حقونو او د بشري مرستو لپاره به طالب هم هرکلی وکړي او خپل دریځ ته به تغیر ورکړي.
مننه نیازی صاحب. ډیوه امرخیل له موږ سره بیرته وصل سوې ده. ډیوه جان، ستاسو څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې د ټاکل سوې د راتلونکې اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه باندې جوړه سي، او دا په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې د ښځینه کارکوونکو پر کار باندې بندیز ولګېد، طالبانو دغه بندیز ور باندې ولګاوه. ستاسو د یو افغاني په توګه باندې د دغه غونډې څخه څه تمه ده، څه فکر کوئ چې څه ډول پریکړه باید په دغه غونډه کې وسي؟
په دې غونډه کې باید د افغانستان هغه اصلي ستونزې په نظر کې ونیول شي او واقعا په دې باندې صادقانه خبرې وشي، صادقانه بحث وشي، داسې نه چې یوازې ظاهرا یو څه وشي او په باطن کې بیا تړونونه هماغه د دوهې په څېر وي. نو که نړیواله ټولنه امریکا وغواړي چې صادقانه د افغانستان د ستونزو لپاره د حل لارې چارې ولټوي، د افغانستان ستونزې حل شي، نو دا زما په اند باندې چې په ډېره اسانه به وکولی شي چې دې پایلې ته ورسیږي. نو که چېرې دغه د امنیت شورا هم دایریږي او واقعا د افغانستان د افغانستان د ستونزو لپاره وي، د افغانستان د ستونزو حل کول وي، نو امکان لري چې دلته نتیجه ورکړي او امکان لري چې یو څه ځینې پیدا شي، یو څه د حل لارې منظور شي.
مننه نیازی صاحب، تاسو خبر ته پښتنه وکم، د امنیت شورا په غونډه کې افغانان څه تمه لري چې دغه هیواد په اړه باندې به څه ډول پریکړه وسی؟
اول هر افغان دغه تمه لري چې د امنیت شورا پریکړه باید میډیایي سي، ټول واوري چې څه فیصله شوې ده، دا زموږ حق دی. دوهم غوښتنه د ټول افغانانو دغه ده چې جدي تصمیم ونیول سي، نور څېړنې ته ضرورت نسته، نور پلټنې ته ضرورت نسته، جدي تصمیم ونیول سي. تر کله پورې به داسې په بې سرنوشتۍ پورې او داسې زموږ د سرنوشت سره لوبه او داسې زموږ د ټول اقلیتونو او د ټولو قومونو حقونه تر پښو لاندې، دا د افغانانو دپاره نور د زغملو وړ نه ده. زموږ غوښتنه د امنیت شورا څخه دغه ده چې هره پریکړه کوي په نره یې وکړه او د ټول میډیا په مخ کې وکړه. ټول باید، ټول هر افغان حق لري، موچی، ستار، تتار، هر یو حق لري چې باید خبر سي چې د امنیت شورا څه فیصله وکړه د افغانانو په حق کې.
بله، او شزی ستاسو په نظر باندې څه تمه لري له دا ډول غونډو څخه؟
د شوزو خو بیخی ډیر دغه غونډې ته تمه ده، به حد او به اندازې دغه غونډې ته تمه ده، خصوصا د ځوان نسل چې پر هغه باندې پنتونونه یې ودرول، تحصیل یې ودرول. هغه کسان چې با تجربه خلک دي، چې علم لري، پوه لري، کلونه یې په ځان مصارف وکړل، ماسټری او ډاکټورا یې ترلاسه کړل، پی ایچ ډی یې واخیستل، نورو ملکونو ته ولاړه، سرګردانۍ او مسافرۍ یې تیر کړل، نن غواړي چې دغه د نیرو څخه، دغه د پوهې څخه، دغه د انرژي څخه بیرته یو ځوان ته انتقال کې استفاده وشي، خو هغه ته فرصت نه ورکول کیږي. هغه کس چې سرمایه گذاری کړې ده په دې برخه کې، خصوصي پانتونونه یې جوړ کړل، اموزشي سنټرونه یې جوړ کړل، زده کړیز بهیر یې ګړندی کړه، هغه باندې دې ټول فعالیت په سټاپ درولې ده، نو طبعا دغه ټول دغه تقاضا لري د دغه امنیت شورا د دغه غونډې څخه چې د دوی په حق کې هغه فیصله وشي چې د دوی حقونه ټول پکې تحفظ وي. که د دغه ځای څخه موږ نه امید سولو، نه هیله سولو، نو زه فکر نه کوم چې بل دروازه یې چې موږ یې وټکو. ټولې دروازې درېدلې دي، بس بیا به نو الله ته رجوع کوو چې یا الله نور نو د هدایت څخه خو ستا څخه مو ډېر غوښتنه وکړله، ډېر مو فریاد وکړل د پروردګاره چې هدایت ورته وکړي، د نیکو هدایت ورته وکړي، نور نو بالا را اوچت کې چې سرچپه یې کې، لکه جمهوریت چې سرچپه کړه دا نظام هم دغسې سرچپه کړه، دا ستا په قدرت ده، نور نو بندگی قدرت باندې چیم نه کېږي، نور بندې ته به موږ سره هغه سله او امید او هر څه به ختم سي. ځکه چې دغه ځای ده چې دوی باید جدي تصمیم ونیسي، همدغه ځای ده چې د امنیت شورا مسؤلیت لري، خپل د مسؤلیت پر حساس باندې د افغان میرمنو حقونو ته د خاصه پاملرنه وکړي، په خاصو ټکو باندې چې دوی د افغانستان میرمنو ته چې د تعلیم څخه شاته پاتې کیږي او د دوی پر زده کړیز بهیر باندې سټاپ لګول سوی ده، په دې باندې د امنیت شورا د سي په هر ماده باندې چې فیصله کوي هغه ماده دي د میډیا او مخ ته ووایي. دا باید ټوله میډیا یې سي، ترڅو موږ ټول شي آگاه سو، موږ خبر سو چې موږ پر سرنوشت باندې څه فیصله سوی ده.
ډیر مننه نیازی صاحب، تاسو د وخت څخه د نور بس د خبرونې په وخت هم پای ته رسیږي. قمر نیازی صاحب او دیو امرخیل صاحب، تاسو د دواړو څخه ډیر ډیر مننه کوم، او بل وخت به بیا هم تاسو ته زحمت ترکو. او ریدونکو، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
شیلمبا کنار تیر پزړګي می شیلمبا کنار تچرا تا اوه چې زاکنا تچرا تا اوه چې زاکنا تیر پزړګي می شیلمبا کنار تیر پزړګي می شیلمبا کنار تچرا تا اوه چې زاکنا تچرا تا اوه چې زاکنا